360 में آن لائن پرکشش ملازمتوں اور آسانی سے لاکھوں کمانے کا جھانسہ دینے والے فراڈ، کیا ملک کا معاشی بحران ایسے فراڈ کا نشانہ بننے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔
میں نے انویسٹ کر دیے اپنے سارے پیسے، تقریباً وہ $2,000 بنتے تھے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں ای کامرس کے شعبے نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ صارفین اور مارکیٹ کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کرنے والی عالمی کمپنی اسٹیٹسٹا کے ایک اندازے کے مطابق اس سال پاکستانی ای کامرس کا حجم $5 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے، لیکن اس شعبے میں نئے کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آسانی سے گھر بیٹھے راتوں رات امیر بنا دینے والی ملازمتوں اور کاروباروں کا لالچ دینے والے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا ملک کا معاشی بحران ایسے فراڈز کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے؟ کیا متاثرین کے پاس قانونی چارہ جوئی کا کوئی راستہ ہے؟ اور کیا حکومتی اداروں کے پاس انہیں روکنے کے لیے مؤثر ٹولز موجود ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں ایک طرف بے روزگاری اور معاشی مسائل بڑھے ہیں اور دوسری طرف آن لائن فراڈز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر آسانی سے ڈالرز کمانے کے نام پر دھوکہ دہی کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور اسی کمائی کے خواب دیکھنے والے ایسے ہی دو نوجوانوں کے بارے میں جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں۔
گھر بیٹھے آن لائن کام کریں اور ماہانہ ڈالرز میں کمانا شروع کریں، یہ اور اس طرح کی بہت سی آفرز ہمیں آئے روز اپنے موبائل فون میسجز، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا پیجز پر نظر آتی ہیں۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ کے رہائشی عبدالعزیز کو بھی آن لائن کمائی کا ایک ایسا ہی طریقہ پتا چلا۔
جاوا ہی کوئی ایپ تھی انڈونیشیا کی، اس میں موویز جو ہوتی ہیں نا، جو نیو موویز آتی ہیں، وہ $10 کی ایک ٹکٹ پرچیز ہوتی تھی۔ ایک ٹکٹ پہ آپ کو تقریباً 20 سینٹ پروفٹ ملتا تھا، اور تقریباً اس میں میکسیمم $50 کا تھا ڈپوزٹ۔ تو وہ یہ کام تھا کہ ڈیلی رات کو آپ نے ٹکٹس بائی کرنی ہوتی جتنا آپ کا بیلنس ہے، تو اس کے 2 گھنٹے بعد آپ کو اس کا پروفٹ مل جاتا۔
کینیڈا جا کر بسنے کا خواب سجانے والے نقیب کی کہانی بھی سن لیجئے۔ گھر بیچ کر آدھی رقم نیا گھر خریدنے میں لگائی اور آدھی رقم کینیڈا جانے کے لیے رکھ لی۔ ایجنٹ کے ہاتھوں 3 لاکھ روپے کا چونا لگا اور اسی فراڈ کی ششوبنج میں گھرا تھا کہ کسی جاننے والے نے آن لائن کمائی کے بارے میں بتایا، اور یوں خوابوں کا رخ کینیڈا سے آن لائن دنیا کی طرف شفٹ ہو گیا۔
میرے پاس پیسے بڑے ہوئے تھے 7-8 لاکھ روپیہ، میں نے کہا چلو جی میرا وہاں پر نقصان ہوا ہے تو یہ مجھے شاید کوئی کرما ہوا ہے کہ جی مجھے پوائنٹ مل گیا کہ جی اپنے ریکور کرو اور لائف میں گرو کرو۔ تو خیر وہ میں نے انویسٹ کر دیے اپنے سارے پیسے، تقریباً وہ $2,000 بنتے تھے۔
لیکن چند ڈالرز اور منافع سے شروع ہونے والا یہ کھیل ایسی کون سی لالچ دیتا ہے کہ صارف پہلے لیول کے $50 سے لے کر $4,000 کے چوتھے لیول پر جا کر بھی انویسٹ کرنے سے نہیں کتراتا؟ نہ صرف اپنی جمع پونجی لوٹاتا ہے بلکہ ادھار بھی گلے ڈال لیتا ہے، اور تو اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کھیل میں شامل کر لیتا ہے۔
میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو کماتا نہیں تھا۔ تقریباً 1 لاکھ روپیہ میں نے اپنی والدہ سے لیا، 1 لاکھ روپیہ ایک بھائی سے لیا، 50,000 روپیہ ایک بھائی سے لیا، اور تقریباً 50,000 روپیہ میرے دوستوں سے لیا تھا۔ اور جو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 298 روپے تھا، میں نے تقریباً $1,001 کنورٹ کر کے تو اس میں جاوا ہی میں ڈپوزٹ کر دیا تھا۔ اگر ہم ایک بندہ ایڈ کر رہے ہیں نا تو اس کے عوض نا ہمیں وہ $5 دیتے تھے کمیشن، تو وہ $5 ہمیں دے کے $50 اگلے کے ڈلوا رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں تھی۔ وہ جو آپ کو 5-10 اگر وہ دیتے بھی ہیں تو وہ بھی آپ کے بھائی ہی پاکستانی سے ہی آپ کو لے کے دیں گے۔ ہم ظاہری بات ہے پاکستانی ہے، ڈالرز میں کمائی کون نہیں کرنا چاہے گا۔ جس کو بھی ہم بتاتے تھے وہ کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ ویلڈ ان کے پوائنٹ یہ تھے کہ وہ رجسٹرڈ کمپنی تھی، ان کا ایک پورا ہیڈ آفس تھا، یوٹیوب پہ چینل تھا، انسٹاگرام پہ پیج تھا، سارا کچھ تھا، کوئک سروس تھی، جلدی رپلائی، تو سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گڈ ہے۔
تقریباً میں نے 40 بندوں کو کر لیا تھا اپنا ٹیم میں، اور تقریباً 300 بندہ اگر ہم کر لیتے ہیں نا تو اس میں ٹیم میں تھا कि आप वो आपको इंडोनेशिया बुलाएंगे टूर पे। मैंने कहा चलो लेवल 5 कर लेंगे, आईफोन भी मिल जाएगा, फिर मैं इकट्ठा विड्रॉल भी ले लूंगा।
और इससे पहले कि नकीब और अजीज या इस ऐप में इन्वेस्ट करने वाले, उन जैसे बहुत से लोग अपने पैसों समेत कमाए जाने वाली रकम वापस निकालते, उस ऐप ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें अपनी और मुनाफा की रकम वापस निकालने का वक्त ना मिल सका।
वो कंपनी की स्ट्रेटजी ऐसी थी, वो ना बीच में ऑफरें देते थे कि जी अगर आप इतने डॉलर डालोगे ना आपको 200 का बोनस मिलेगा, 150 डॉलर का बोनस मिलेगा। 12 अप्रैल को उन्होंने विड्रॉल बंद किए हैं, 11 अप्रैल को मैंने 3000 डॉलर जो मेरे पास सेव था, मैंने कहा चलो ये डाल के निकाल लेंगे, वो मैंने डाला तो अगले दिन ही विड्रॉल बंद हो गया। जाती तो 7-8 लाख रुपया ही गया, लेकिन जारी बात है 6 महीने हमने को काम भी किया, कुजेन भी थोड़ा सा खपाया, बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने कहा यही करते हैं तो वो भी हमारा वक्त भी जाया हुआ। ईद के बाद हमने विड्रॉल मार के फार्म ही बनाना था एक, वो पूरा प्लान जगह भी देख के आए थे, लेकिन वो विड्रॉल ही नहीं आया ना फार्म बन पाया, तो सपने सपने ही रह गए।
हम जा भी नहीं सकते पुलिस स्टेशन क्योंकि अपने रिस्क पे ही डाले थे सारों ने। इसे मैंने यही सीखा है कि बस अब आगे से स्ट्रगल करनी है तो फिजिकल बिजनेस में करनी है। ये तो रातों रात ही अमीर भी कर देती है और गरीब भी रातों रात ही कर देती है।
हमारे मुल्क में यही बड़ी खामी है कि हर चोर बंदा हमारे मुल्कों को ही आगे टारगेट करता है। वो इसलिए टारगेट करता है कि ये आवाम तो पहले से सताई हुई है, इनको तो चाहिए पैसे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस चीज की ही अपील करूंगा कि ऐसी चीजें जो रजिस्टर्ड नहीं है इन चीजों को बाहर बाहर से ही रोका जाए, लोगों तक आने ही ना दी जाए।
पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA ने कौमी असम्बली में जो आदाद व शुमार पेश किए उनके मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान साइबर क्राइम में 83% इजाफा हुआ है। इस डेटा के मुताबिक साइबर क्राइम या फ्रॉड का बड़ा मरकज पंजाब का सूबा है जहां सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबे में रोजाना की बुनियाद पर 1 दर्जन से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। साल 2021 में इनकी तादाद 1 लाख से जायद हो गई थी, जबकि गुज़श्ता साल के पहले 3 माह में 60,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की मुहिम, ऑनलाइन स्टॉकिंग, हरासा करना, नफरत अंगेज मुहिम और डेटा चोरी की वारदातें शामिल हैं। इन वारदातों में सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात हैं जिसमें मोबाइल नंबर से बैंक की तरफ से आने वाली जाली कॉल्स, जाली SMS, जाली एप्स और सरमायाकारी और हैकिंग के जरिए जाती मालूमात की चोरी शामिल है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ऐसी 27,000 वारदातें हुई हैं, ऑनलाइन हरासा करने के तकरीबन 19,000 और डेटा चोरी के 17,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। FIA के मुताबिक इन केसेस की तादाद रिपोर्ट होने वाले केसेस से 3 गुना ज़ायद हो सकती है। आपने एक फ्रॉड का शिकार होने वाले नौजवान को यह कहते हुए सुना कि हुकूमत को इस तरह की वेबसाइट्स को बंद करना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी जो ऑनलाइन जॉब ऑफर्स कबूल करता है, सरमायाकारी या कारोबार करना चाहता है, उसके लिए फ्रॉड से बचने के लिए कौन से वार्निंग साइंस होने चाहिए जिनके होने या ना होने पर उसे किसी वेबसाइट या कंपनी के मुस्तनद होने के बारे में पता चल सके, यही जा रहे हैं जानते हैं जाके आसिम अली राणा से, जो हमें बता रहे हैं कि कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको अवॉइड करके आप शायद इन चीजों से बच सकते हैं।
घर बैठे काम करना और फिर लाखों रुपए की आमदन, ये पुरकशिश इश्तिहार किसी भी नौजवान के ख्वाबों की ताबीर हो सकता है, लेकिन एक मिनट, कहीं ये सब कुछ ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं? फ्रीलांसिंग करें, घर बैठकर काम करें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में मुलाजमतें, क्रूज शिप पर किसी महारत के बगैर लाखों रुपए की मुलाजमतें, ये सब वो इश्तिहारात हैं जो आए दिन आपकी ईमेल्स या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर आते रहते हैं। बेशतर अफराद इन्हें स्पैम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाज इसे अपनी खुशनसीबी समझकर खोलते हैं और फिर फंसते ही चले जाते हैं। ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वालों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इस ईमेल एड्रेस पर गौर करें। कोई शख्स आपको लाखों रुपए की नौकरी की पेशकश कर रहा है, लेकिन अपनी कंपनी की बाकायदा ईमेल के बजाय किसी मशकूक ईमेल से मेल क्यों भेज रहा है? साथ ही आपसे मिलते जुलते नामों के ईमेल एड्रेस भी इसमें शामिल हैं। ऑनलाइन जॉब्स या फ्रीलांसिंग की पेशकश करने वाला जब आपसे रजिस्ट्रेशन करने और इसके बदले कुछ रकम का तकाजा करे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसी तरह खतरे की एक और घंटी, آن لائن جاب آفر میں ملازمت اور ذمہ داریوں سے زیادہ مراعات کی تفصیل ہے۔ اکثر آن لائن جابز کے لیے انٹرویوز مستند پورٹل پر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سے کوئی گوگل ہینگ آؤٹ یا یاہو میسنجر پر انٹرویو کو کہے اور فوراً ملازمت کی پیشکش کر کے آپ کے بینک اکاؤنٹ اور دیگر ذاتی تفصیلات مانگے تو احتیاط کریں، کیونکہ یہ سب معلومات آپ کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آن لائن کوئی جاب آفر ہو تو جس کمپنی میں ملازمت کی بات کی جا رہی ہو اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر چھان بین کریں۔ اگر اس کمپنی سے متعلق محدود معلومات ہیں تو آپ کو مشکوک ہو جانا چاہیے۔ پاکستان میں راتوں رات امیر بننے کے خواہش مند مختلف ایپس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی موٹی رقوم کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن ایسی کسی ایپ پر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پاکستان میں راتوں رات امیر بننے کے خواہش مند مختلف ایپس کے ذریعے روزانہ کی بنیادوں پر چھوٹی موٹی رقوم کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن ایسی کسی ایپ پر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کسی ماہر سے پوچھ لینا ضروری ہے، کیونکہ سب تو نہیں لیکن بیشتر ایسی ایپس چند دن چلنے کے بعد بند ہو جاتی ہیں اور پھر تمام سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔
عمار جعفری ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اس سے پہلے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے پہلے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عمار صاحب، جس طرح سے جو ابھی ہم نے کچھ پیکیجز بھی پلے کیے، کچھ رپورٹس بھی آپ کو دکھائیں اور ناظرین کے لیے بھی، ان کمپنیز کو جو کہ رجسٹر نہیں ہے ملک میں، ان کو ملک میں آنے ہی نہ دیا جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟
نہیں جی، اسلام کی تو بہت شکریہ آپ کا مجھے لائن پہ لینے کا۔ دیکھیں، یہ جتنی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا، یہ دنیا میں بڑے عرصے سے ہو رہی ہے۔ بہت پہلے نائجیرین اسکیم مشہور تھے دنیا کے اندر، آج سے 20 سال پہلے، اور وہ پورے دنیا میں فراڈ ہوتے تھے، اس کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر کون سی اسکیمز آ گئیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں آن لائن فراڈ، یہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں گے۔ اچھا، اس کی اگر اور بھی بیک جائیں نا ہسٹری میں، تو 1860 کے اندر جو انگریز تھا وہ لایا تھا یہاں پہ اینٹی ٹھگی ایکٹ، اس کا نام تھا اینٹی ٹھگی ایکٹ۔ آپ سوچیں کہ 200 سال پہلے بھی یہاں ٹھگ ہوا کرتے، لوگوں کو ٹھگ لوٹ لیتے تھے، تو وہ جو اس وقت کے ٹھگ تھے نا 1860 کے، وہ سائبر ٹھگ ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کی نیچر ہے نا، شروع سے لالچ کے بیچ جاتا ہے۔ غنی صاحب، یہ بچہ بتا رہا تھا کہ جی مجھے راتوں رات امیر ہو گیا، اب وہ جو ایک بچہ ڈالتا ہے نا کہ جی مجھے ایک رات میں $1200 مل گیا، تو سب اس کام پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اویئرنیس کریٹ کی جائے، کیونکہ اس کو گورنمنٹ نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ ڈفرینٹ روپ میں ہر 2-4 مہینے کے بعد نئے اسکیم لے آتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، پہلے MLM آئی تھی، ملٹی لیئر مارکیٹنگ، اس میں یہی تھا کہ شروع کے 4 لوگ جیتتے تھے، باقی سب ہار جاتے تھے، لاکھوں لوگ نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی ہم دوائی صرف گورنمنٹ پہ ڈالیں تو اتنا وہ نہیں ہے کہ بھائی گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے۔ اس میں میڈیا، سول سوسائٹی، بالکل نیبر ہوڈ واچ، یہ اسکیم جتنی بھی ہیں یہ پونزی اسکیمز کراتی ہیں۔ اس کے اندر اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ دی جاتی ہے لوگوں کو، اب یہ باہر بھیجنے کے لالچ میں کہ یہ آپ کا کورس آ گیا، آپ یہاں چلے جائیں داخلہ لے لیں۔ پاکستان کے اکنامک حالات ایسے ہیں اس وقت کہ آدمی باہر جانا چاہتا ہے پیسے کمانے کے لیے۔
لیکن عمار صاحب، ایک چیز جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی، تو ہم کیا یہ سمجھیں اور جتنے بھی یہ متاثرین ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں اور کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس شکایت کرنے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ کیا یہ تاثر درست ہے اس حوالے سے؟
وہ جا سکتے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، اس کے اندر nrpc.gov.pk پہ جائیں، اپنی کمپلین درج کریں اور پرچے بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسکیم ہے نا، یہ جتنی آتی ہیں یہ ڈفرینٹ ملکوں سے آ رہی ہیں، پروکسی سرور سے آ رہی ہیں، گورنمنٹ ویب سائٹ بین کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی 3-4 ایسے اسکیم ہوئے تھے پاکستان کے اندر، ایف اے نے اس پہ ایکشن لیا ہے، ان لوگوں کو پکڑا بھی ہے۔ لیکن یہ جو لالچ ہے نا، یہ انسان کو پھر مجبور کرتا ہے۔ تو فراڈ ہو رہے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں، صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے میں پھر ریپیٹ کروں گا اپنی بات، اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ۔ کوئی ہاں، یہ جو آن لائن کام ہے یہ اچھی چیز ہے، اس کے لیے ادارے قائم ہیں، انکیوبیٹر میں موجود ہیں۔ اگر کوئی آپ کو باہر سے آن لائن کام کی آفر کرتا ہے कि आप उसको विन करते हैं तो आप छोटा सा काम करके पहले पैसे मंगाएं उसके अंदर, अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो फिर आप दूसरा काम करें। ये तो हो गया ऑनलाइन काम का जो फेयर है, पूरी दुनिया में बच्चे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्कीम है ना कि जी आप ये करें तो फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये फ्रॉड है।
तो आप समझते हैं कि मेनली जो है अवेयरनेस जो है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
तो अवेयरनेस है बिल्कुल।
तो FIA या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, या ये सिर्फ अवेयरनेस से ही मसला हल होगा, या यही इदारे अवेयरनेस में चला सकते हैं, कैंपेन ला सकते हैं?
जी मैं बताता हूँ, FIA एक लॉ एनफोर्समेंट है, उसको एक मुद्दई चाहिए कि जी मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, वो उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई जुर्म पाकिस्तान से बाहर से कोई आदमी कर रहा है बैठा हुआ, जिस केस में हो रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि इंटरपोल इन्वॉल्व हो जाती है या वो इदारा इन्वॉल्व हो जाता है जिसके जरिए वो बंदा रजिस्टर्ड होता है, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज बने हुए हैं, उसके तहत हमें उससे काम करना पड़ता है। लेकिन वो इतना देर पा है, यहाँ तो लोग ये समझते हैं कि ये कंप्लेंट किया बंदा को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं ज्यादातर ये पाकिस्तान से बाहर से हो रहे हैं, और जो इसके IP एड्रेसेस भी हैं उसे FIA ट्रेस करती है, तो दैट लैंड इनटू प्रॉक्सी IP है, मतलब IPs बने हुए हैं, वो बस एक काम किया छोटा सा फ्रॉड किया और उसको डिलीट कर दिया सब चीजों को।
तो हमारे साथ टूल्स आप समझते हैं FIA के पास या बाकी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके पास टूल्स हैं, मॉस्टर टूल्स हैं कि वो ट्रैक कर सकते हैं? अंडरस्टैंडेबल आप कह रहे हैं मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन कोई ट्रैक तो हो सकता है?
बिल्कुल ट्रैक हो सकता है। एनी क्लिक यू मेक ऑन इंटरनेट कैन बी ट्रेस्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट दैट अगेन डिपेंड्स कि हमारे यहाँ सरकारी इदारों की वो कैपेसिटी बिल्ड नहीं की गई जिससे जाके जुर्म बढ़ा है। यू समझे जुर्म 1 से 10 पे चला गया है, वो इदारे इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी जगह, मैन पावर ही बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से जुर्म बढ़ रहा है। और ये डिलेमा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी पूरी दुनिया के अंदर, ये एडवांस इवन अमेरिका, कनाडा, जापान के अंदर ये फ्रॉड जुड़े हैं लोगों के साथ, लेकिन वहां इतनी जरूरत अवेयरनेस है लोगों की कि वहां तो यहाँ तो आम आदमी आईडी कार्ड में मांग लेता है। अमेरिका में आपके सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर लेके दिखाए ना, मुझे देगा नहीं वो, आपको क्यों दूं मैं आपको ना। तो ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि जब आपकी वालदा का नाम पूछे, डेट ऑफ बर्थ पूछे, ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं वो
कम अज कम बेसिक जो है वो क्लियर हो। दो चीजें लास्ट में हमारे समय जानना चाहूंगा, एक तो ये कि कानूनी चाराजोई का तरीकाकार क्या है और मुतासिन क्या डायरेक्शन ले सकते हैं अगर हम इस हवाले से कोई बात कर सकें, और उसके बाद ये जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इस पूरे स्कीम का जो है वो शिकार हो रहे हैं, उनको तो जॉब ऑफर्स आ रही हैं और ज्यादातर मुल्क के अंदर से आती हैं, उस पर कुछ हुआ है?
बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ, ये जो रिटायर्ड लोग हैं ना, इनके पास पेंशन के पैसे होते हैं तो वो चाहते हैं इनसे पैसे ले लें। पूरी खवातीन है, आपकी जी गाड़ी निकल आई है, फला जगह गए थे वहां, ये सब चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि FIA का एक वेबसाइट है complaint.fia.gov.tk, उस पर जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और वो मेरा ख्याल है विद इन 1 or 2 days आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं कि उसका एक प्रोसेस है पूरा। उसमें आपको जब ट्रैकिंग नंबर देते हैं तो आप वो बुलाते हैं फिर आपको, फिर आप बताएंगे सर ये फ्रॉड हुआ। मैं समझता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम जो FIA के साथ है, मैन पावर कम है, काम ज्यादा बढ़ गया, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो उस चीज को कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये आप अपने तमाम मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, हमको ये बताएं कि जनाब जब भी कोई आपको ऐसी डाउटफुल कॉल आए अटेंड ही ना करें आप उसको। पहली बात ये आप उसे कहिए आप लैंडलाइन से करें, ये सेल्फ फोन से नहीं सुनते हम कॉल को ना, ठीक है जी? उसके बाद जो इदारे हैं बड़े बड़े उनके अपने टोल फ्री नंबर हैं, वो उसके रजिस्टर्ड नंबर हैं, वो आप स्टोर कर लें। तो आप जब आपके पास कॉल आएगी पता चलेगा इलीगल कॉल है, पता लगता है कि आपके बैंक से कॉल आ रही है, पैंकियों के वो बैंक से कॉल नहीं होती, वो किसी फेक नंबर से कॉल आ रही होती है। तो ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिसके बाद आप महफूज रह सकते हैं।
नवाज साहब अब तो शायद वो जो बैंक के नंबर्स रजिस्टर्ड नंबर्स हैं उनसे भी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी है हर एक को कॉशियस होने की इस हवाले से ज़रूरत है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, डॉक्टर अनवर शाह कायद अज़म यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद से मुंसलिक हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा मौआशी बहरान किस हद तक इस फ्रॉड करने वाले जो स्कीम है और ये पूरा ग्रुप है उनके लिए आसान शिकार फ्राहम कर रहा है। अनवर, क्या ये तासर दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जल्द और आसानी से अमीर होने के रास्तों की तलाश में है, या ये ग्लोबल फिनोमेना है?
یہ انسان کے اندر ایک انسٹنکٹ موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سیلفش انسٹنکٹ, یہ جو خود غرضی کا مادہ ہے انسان میں. تو یہ جب اپنی معتدل لیول سے بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اس قسم کی اپیلوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی اس کی وجہ سے وہ انسان کی جو یعنی جو ریشنلٹی کا ہے نا, جو عقل کا استعمال ہے, وہ پھر اس سے کم کرتے ہیں جب عمر یہ مادہ نا اس کا اوپر ہو جاتا ہے. اب جس معاشرے کے اندر جو ہے نا ایسے لوگ موجود ہو جس کے آگے پیچھے جو ہے نا یعنی لش یعنی بہت زیادہ ریل پہل و دولت کی دوسری طرف غربت ہو, تو انسان کو ویسے اٹیک کرتا ہے یہ ریل پہل. تو اسی وجہ سے اس جب سوسائٹی ایسی ہو کہ ایک طرف غربت ہو دوسری طرف یہ ہو, ایسی اس صورتحال کے اندر یہ جو اپیلز ہیں نا یہ شارٹ کٹس ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کم محنت, کم مزدوری, کم لیبر کر کے مجھے زیادہ سے زیادہ منافع, زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائیں. تو یہ اپیل ہے جو ہے نا پھر ظاہر ہے ایسے لوگوں کی تلاش میں. تو اس کے مثال ایک نیٹ ہوتا ہے, یہ پھینکتے ہیں تو ظاہر معاشرے کے اندر 100 لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ کہہ رہے 5-10 پنس جاتے ہیں. تو یہ ایک ریگولر فینومینا ہے. میں ابن خلدون کو پڑھ رہا تھا, اس نے یہ 1300 میں اس نے نا کتاب لکھی ہے, اس نے اس کتاب کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اسی طرح فراڈ کا کہ لوگ جو ہے نا یہ کھوٹے پیسے جو ہے نا پہلے لوگوں کو بیچتے
ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو بڑے تاریخ میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں. تو پاکستان میں اس وقت جو معاشی بحران ہے, کیریئر کے مواقع کم ہیں, جاب لیسنس کے اگر ہم دیکھتے ہیں نمبرز بہت بڑھ رہے ہیں, اس صورتحال کا کتنا ہاتھ ہے اس میں؟
ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا تو پھر یہ ہوتا ہے, خاص کر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ 4-5 دوست ہیں ان میں سے سارے ان امپلائڈ ہیں, ان میں سے ایک بندہ جب اس صورتحال میں یعنی آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سارے جو کام ہو رہے تھے نا اس میں انفارمیشن صرف اس وقت مثلاً والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, تو وہ اگر ایک سکسس اسٹوری نا دوستوں کو پتہ چل جائے تو وہ جو ہے وداؤٹ آسکنگ فرام اینی ون وہ سمپل اس سکسس اسٹوری کو جو اس کا فرینڈ ہو سکتا ہے, اس کا جاننے والا ہو سکتا ہے, اس کی بنیاد پہ نا وہ ادھر ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو جب تک وہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا رہا تو پھر یہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے.
تو یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. ایک چیز لاسٹ پہ انور صاحب میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ اسکیمز اور اس طرح کے آن لائن فراڈ جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں.
جی تو یہ چونکہ پرسنل انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور پھر ملٹیپلائی ہوتے ہیں, اپنے جو سوشل کیپیٹل ہے سوشل گیدرنگ ہے, پھر جب بندہ چیٹ کر جاتا ہے تو شرم کی وجہ سے اس کو
تو وہ بتا بھی نہیں سکتا. جی آئی گاٹ اٹ نور صاحب. ایک چیز میں لاسٹ میں صرف ایک چیز اگر مجھے میرے پاس وقت کی کمی ہے میں کلوز کرنا چاہوں گا یہاں پہ. دوسرے ممالک میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں, ایسے فراڈس کو روکنا پاکستان میں ممکن ہے؟
آپ دیکھیں جو حکومت ہے بڑی ہمیشہ حکومت کے پاس بڑی کوئرجن پاور ہوتی ہے, تو اور ان کے پاس بالکل کر سکتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ آفیشیلی جتنے یونیورسٹی ہیں اسکولز ہیں ان کو ایک لیٹر بھیجتا ہے کہ اس حوالے سے یہ انفارمیشن بچوں کو, مثلاً میں اپنی والنٹریلی کہوں تو کہوں, اس کے علاوہ کوئی بھی جب پکڑا جائے نا اس پکڑنے والے کو ایسی سزا مل جائے جس کی نا وہ سارے معاشرے کے لیے تھوڑا ایگزامپل ہے. تو چونکہ یہاں سزا اور جزا والا جو سسٹم ہے وہ ویک ہے, اس نے ایف آئی آر کی بات کی تھی, ایف آئی آر کے ساتھ میرا خود ایک معاملہ آیا تھا, وہ اتنا سلو پروسیس ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجرم کو پنش کرنے کے بجائے جو کلیم کرنے والا یا جو جس کا مسئلہ ہے اس کو پنش کرنا ہے تو لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو اداراتی وہ اسٹرینتھ ہے نا وہ ویک ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں پھر زیادہ
تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انور, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت یہ جو وائڈ اسپریڈ چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ پھیل کیوں رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. اروپا ته د ولسمشر جو بایدن 15 ورځنی سفر. هغه اوس لندن کې تم شوی. تر لندن وروسته د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره لیتوانیا ته ځي، او د سفر وروسته یې تمځای فنلند دی. په کابل کې د معترضو ښځو پیغام. په کابل کې د ښځو د یووالي او پیوستون په نوم د معترضو ښځو د غورځنګ غړي وایي طالبان د ښځو په ګوښه کولو هیواد شاته بیایي. هغوی دا خبرې د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو په غبرګون کې کړي. او په پاکستان کې به د علامه اقبال سکالرشپ له لارې د لوړو زده کړو دپاره پاکستان ته د ورغلو افغان محصلینو پر ستونزو هم رڼا واچوو. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده، د چنګاښ 19 نیټه او د 2023 کال د جولای 10 زه ښایسته سعادت لامیمه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دیورن کرخې ته څیرمه سیمو کې د وسلو د پیرو پلور د فعالو بازارونو په تړاو به د خپرونې قدرمن میلمه د ملي امنیت شورا پخوانی ویان مولانا رحمت الله اندر سره بحث تکینو. د امریکا ولسمشر اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې لندن ته رسیدلی. په دې اړه وروستي جزئیات د خپل همکار سید عزیز الرحمن ناورو. اندر صاحب او عزیز الرحمن صاحب، د تاسو نه مننه کوم. هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره مل پاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د بریتانیا له پاچا چارلز او د هیواد له لومړي وزیر ریشی سوناک سره لیدنه وکړه. ولسمشر بایدن اروپا ته په سفر پرون برتانیې ته ورسېد او ټاکل شوی چې له بریتانیې وروسته سبا په لیتوانیا کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. زموږ همکار سید عزیز الرحمن د جو بایدن دا سفر تعقیبوي او د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان، ستړی مشه. جو بایدن د بریتانیې له مشرانو سره په کومو موضوعګانو باندې خبرې وکړې؟
مننه خایسته جانې. سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. د پادشا چارلز دریم سره په خبرو کې جو بایدن د اقلیمی بدلون سره د پر مبارزه باندې وغږید، او دواړو مشرانو پر دې وغږیدل چې څنګه کولای شي په خاصه توګه په مخ پر ودو هیوادونو کې یا په پر مختللي هیوادونو کې پاک انرژي ته وده ورکړل شي. خو د برټانیې د صدر اعظم ریشی سوناک سره جمهور رئیس بایدن پر ګڼو مسایلو باندې غږیدلای دی، او د سپینې ماڼۍ د معلوماتو پر اساس په دې مسایلو کې د ناتو پر سرمشري زبان د دوړو مشرانو خبرې کړې دي. دغه راز د اوکراین سره پر ملاتړ باندې غږیدلې دي، او پر دغه ملاتړ باندې تاکید کړی دی، او د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو باندې غږیدلې دي. او د لیدنې په پایل کې جمهور رئیس بایدن د واشنگټن او د لندن ترمنځ اړیکې خورا قوي وبللې. د جمهور رئیس بایدن سفر بریتانیا ته لږه شیبه مخکې پای ته ورسید. هم دا اوس لیتوانیا ته په لار روان دی، او سبب دی به په لیتوانیا کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي.
بله عزیز جان، تاسو ویل چې سبا د ناتو دوه ورځنی سرمشریزه پیلېږي، او په دې سرمشریزه کې د ناتو سره د سویډن او اوکراین د غړیتوب موضوع د بحث مهم ټکی خودل شوی. د دې موضوع په اړه روسي پرمختګونه یا جزئیات څه دي، په خاصه توګه چې ترکیه هم ورسره مخالفت خودلای؟
دقیقا خایسته جانې، د سبا او د بل ورځ په دوه ورځنی غونډه کې پر سویډن او پر اوکراین باندې پر دواړو باندې به مشران غږیږي. خو داسې نه ښکاري چې کومه لویه نتیجه اعلان شي. د سویډن پر وړاندې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، د ترکیه مخالفت تر ټولو لوی خنډ دی. نن د ترکیه جمهور رئیس یو نوی شرط کې خو دا وغه دا چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل که چیرې نړۍ غواړي چې سویډن د ناتو سره او ځایشي او ترکیه دغه کار ورسره ومني، نو په اول کې باید اروپایي هیوادونه په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب سره موافقه وکړي.
اونځه ګلین
موږ وایو چې اول اروپایي ټولنه ته د ترکیه لار خلاص کړي، بیا لکه څنګه چې موږ د فنلند لپاره وکړل، د سویډن لپاره به هم لار هوار کړو. ما دا موضوع تیر شپه خغلی بایدن ته هم په ډاګه کړه، او زه باید دا موضوع د ناتو په غونډه کې هم مشخصه کړم.
د جمهور رئیس بایدن د دې خبرو په خبرګون کې سپینه مانه لګه شیبه مخ کې وویل چې واشنگتن ډېر په خوا د غواړي او د دې کار ملاتړ کوي چې ترکیه په اروپאי ټولنه کې یو ځای شي. خو دا هم ورسره ویل دي چې دغه موضوع د ترکیه او د اروپאי ټولنې ترمنځ خپلمنځي مسأله ده. دغه راز په سبا سرمشریزه کې د اوکراین په اړه باید ووایم چې د اوکراین جمهور رئیس په دې هیله دی چې سبا د ناتو مشران په ناتو کې د اوکراین د یو ځای کېدو د چټک بهیر په اړه یو موافقه وکړي او یو لار غوړه کړي او واضح دریز غوړه کړي. خو د ناتو یو شمیر غړي هیوادونه که څه هم د دې کار سره موافق دي، لیکن یو شمیر نور لکه متحده ایالاتونه له دې کار سره مخالف دي او وایي چې په موجوده شرایطو کې په ناتو کې د اوکراین غړیتوب د دې لامل شي چې اوکراین چې په بخښنه سره چې ناتو له روسیې سره په مستقیمه توګه په جګړه کې ښکیل شي او دوی دا کار د دریم نړیوال جګړې یو پایل بولي. په دې اړه نن مسکو هم خبرګون وخود او وی ویل کچیر اوکراین د ناتو سره یو ځای شي نو دا به د اروپאי امنیت لپاره منفي پایلې ولري. یو دوه ګواخي هم وکړ کچیر دا کار وشي نو روسیا به مجبور شي چې قوي خبرګون وخی. کایسته جان
ډیر زیاته مننه له تاسو نه کور ودان بریالي اوسئ. د رپورټونو په اساس د واګنر د ملیشیا مشر چې سمو د وړاندې د روسي په وړاندې پاتون کړي وو او د یوې هوکړې لمخې بلاروس ته تللی وو یو ځل بیا په روسي کې لیدل شوی. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د اروپا او روسي د برخېستر سلاکار ډاکټر ډانلډ جنسن زما همکار احمد الله ارچوال ته د دې پوښتنې ځواب کې ویلي چې په تھیوري کې واګنر ګروپ د روسي په امنیتي ځواکونو کې مدغم شوی دی خو دغه ګروپ اوس هم په خپل لیکو کې جنگیالي استخدام تاموی د دې کار لامل څه دی هغه داسې ویل.
Well I think we're seeing a mess. If I could
زه فکر کوم هلته ګډوډي ده. هغه معاملې چې لمخي پریګوژن بلاروس ته تللی وي هغه نه ده حل شوی او نه هم پای ته رسیدلی ده. دا وخت به رابل سيناريوګان روان دي. دا ښکاری چې پریګوژن بیرته روسیې ته تللی د ګنګوسول مخي هغه یا په ماسکو یا هم په سنت پیټرسبورګ کې دی. نو کله یې روسیا کې وی بیا هو کړت څه شو روسیا غواړي واګنر ملیشیا د روسیې په پاپوس کې ورګډ شي ترڅو روسیې ته پراتونکو کې ګواښ نه وي. روسانو لوارد مخه دغه ګروپ قیمتي شیان اروپאי روسیې ته رالېږدول پیل کړی دي. د خلک بدمعاشان دي او دوی یو پربل باور نه لري.
واګنر ملیشیا ګروپ د پوتین لپاره څومره ګواښ دی؟
زمونه نظر د غډله اوس همره چې دوه اونۍ وړاندې وګواخو اوس ګواخ نه ده. د جون په 28مه د واګنر بغاوت د پوتین د رژیم د نن هر ډول کمزوري په ډاګه کړی. امنیتي ځواکونه او د روسیې ملي ګارد کمزور خبرګون وخود. د واګنر ملیشیا د اوکراین له پولې روسیې ته ورننوتلې. د یو ښار نیول او بیا ماسکو ته مارش د روسیې په دننه کې او د باندې خلک حیران کړل. مونږ فکر کولو چې پوتین له دغه ډیر پیاوړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه فکر کوم هغه دا دی چې ښایي په روسیه کې نور ملیشیا ډلې هم ورته کړنې ترسره کړي. ښایي چې چینیان دا کارونه کړي خو د دې امکان شته چې نور ډلې لکه ګاز فورم ورته بغاوتونه وکړي. دوی ولیدل چې د روسیې امنیتي ځواکونو خبرګون ډیر پڅو. زه فکر نه کوم چې دا بغاوتونه پای ته رسیدلي وي.
تاسو د پریکوژن راتلونکي څه ډول اټکل کوئ؟ فکر کوئ دا به هم د پوتین د نورو مخالفانو په څیر لکړکۍ وغورځول شي او کنه اوس هم د پوتین ته د بیرته نږدې کېدو امکان لري؟
زه فکر نه کوم چې دای به پوتین ته بیا نږدې شي. زما رایه دا ده چې دای به یا له کړکۍ څخه وغورځول شي او یا به ورته زهر ورکړل شي. پریګوژن ډېر غوړمال شخص دی. دای د پوتین د رژیم په دیننه کې ملاتړ لري. د پوتین د نورو مخالفینو په پرتله ښایي د نوموړي تالې لکې وي. خو که زه پریګوژن وای ما به احتیاط کولای.
د پوتین پر وړاندې د واګنر بغاوت د اوکراین پر جګړه څه اغیز کړی؟
Well not so much yet I think
ډیره غزه ور باندې نه د کلی کپریګوژن مخکې تللی وی او پر ماسکو وی بریډ کړی وی. خای روسیه به له اوکراین څخه خپل پوځیان راوستلی وی خو دا کارونه شوره دی عمله پر ټوله کې په ساحه کې د پوځیانو حرکت درېدل نه دی. واګنر ګروپ تر ډیره په بخمود خار کې وو او له بغاوت وړاندې دوی وستل شول. د دې عمله دلته څنګه دی تغیر شوی؟ خو زه متيقن يم چې د بغاوت د اوکراینیانو مورال لوړ او د روسانو مورال زی پکړی هیڅ هم د روسیې دیننه د داس بغاوت تمنه کوله. دا کار په ساحه کې د روسیې ځواکونو فعالیت په منفی توګه اغیزمنوي.
یو بل اړوند پوښتنه دا ده چې راروانهونه په لیتوانیا کې د ناتو سرمشیر ځ تر سره کیږي. ستاسو له نظره د ناتو په سرمشیری ځ کې به کوم ستری پریکړې وشي؟
دا موضوع تر اوسه د اټکل تر حده ده. د اوکراین ملاتړي په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب تضمین غواړي. په دې اړه د ناتو د متحدینو ترمنځ داسې یو ګډ موقف چې دا کار به په راروانو څو اونیو کې وشي نشته. زما له نظره ټول اوکراین ته د ناتو غړیتوب ورکول غواړي، خو پوښتنه دا ده چې څرنګه او کله. ښایي دې غونډه کې د اوکراین سره په ناتو کې د غړیتوب په اړه په پرتلیزه توګه یوه پیاوړې ژمنه وشي، خو دوی به په دې اړه چې اوکراین په ناتو کې ورګډ شي کوم حلویش ونه ټاکي. دویمه موضوع به اوکراین ته د وسلو ورکول وي. اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکو ورکړې په اړه هم کوم پرمختګ نه دی شوی. اوکراین ته ښایي د داسې پرمختللو وسلو چې تر لرې روسیې اهداف وویشتلی شي د ورکولو په اړه خبرې وشي. که راخلاصی کړو، اوکراین سره به په ناتو کې د غړیتوب په اړه قوي ژمنه وشي، خو دا لا د وخته وړاندې ده چې سړی پرې شرط وتړي. دا لا هم معلومه نه ده چې زلینسکي به په سرمشتیزه کې ګډون وکړي او کنه. که دای د اوکراین سره د ناتو د غړو د ژمنو په تفصیل او د ژمنتیا په قوت پوښي، ښایي بیا په سرمشتیزه کې ګډون وکړي.
د اوکراین د جګړې په اړه ستاسو ارزونه څه ده؟ فکر کوئ روسیه په اوکراین کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي په څیر د یو راتلونکو سره مخ کیدونکې ده؟
روسان خای داسې برخلیک سره مخ شي، زه فکر نه کوم چې روسان تر ډیره هلته پات شي. خو یو خبره شته چې په اوکراین کې روسان زیاته قوه لري. له دې امله دوی به له دغه پایلې سره مخ شي، خو دا به ژر نه وي. ستونزه دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لپاره څه نه لري. دواړه اړخونه یو له بل ډیر لري دي. له دې امله د اوکراین د جګړې راتلونکي به د جګړې په ډګر کې وټاکل شي، نه د ډیپلوماسۍ له لارې.
اوس هم د افغانستان په تړاو مهمه مسایل ترازو. د میرمنو د یووالي او پیوستون اعتراضي غورځنګ په افغانستان کې د القاعده په ځپلو کې د طالبانو د همکارۍ په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې وایي چې طالبان د میرمنو په حسب ولسره د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي. دغه اعتراض کوونکو طالبان د میرمنو ځپونکي وبلل او لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سالوان وایي هڅه کوي چې طالبان د دوهې د تړون ژمنې عملي کړي.
د میرمنو د یووالي او پیوستون اعتراضي غورځنګ په کابل کې په یو نامعلوم ځای کې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو د لګیدلو محدودیتونو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو میرمنو د مختلفو شعارونو په ښکاره کولو سره ادعا وکړه چې له طالبانو څخه د امریکا مالی ملاتړ د ترهګرو د پیاوړتیا لامل کېږي او امریکا دې د بشري حقونو د بنسټګر هیواد په توګه د طالبانو د ملاتړ پر ځای د محروم شویو افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
موږ ستاسو مخته دریجو، خو ستاسو شرایط نه منو. د طالبانو په رسمیت پیژندل د ښځو حقونه ضایع کول،
پایمال نمودن همه حقوق حق زنان، افراطیت طالبان را در اسلام ثابت ساخته است. اینها پیرو کدام دین و آیین هستند؟
دغه میرمنو هم دارنګ وویل چې هغوی د نورو اسلامي هیوادونو په شان د علم او زده کړو غوښتنه کوي او په کور د میرمنو په کېنولو سره د طالبانو په وړاندې بدبینۍ نورې هم زیاتېږي.
زنان خانه نشین کینه های آتشین.
ما کسب علم و دانش را همسان با کشورهای اسلامی دنیا می خواهیم، نه نصاب مدرسه طالبان.
دغه میرمنې په داسې حال کې اعتراض کوي چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو شاوخوا دوه کاله وروسته ولسمشر جو بایدن څو ورځې مخکې وویل چې طالبان له افغانستان څخه د القاعده جنګیالیو په شړلو کې مرسته کوي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واشنګټن د ترهګریزو اهدافو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره کار کوي وویل:
What I can say is that we are holding the Taliban to their commitments.
حضرت کی زی ویل شمدادی چې موږ د دوه د تړون پر اساس طالبان د خپل ژمنو عملی کول او ته مکلفو. کوم چې افغانستان د هیڅ په وړاندې د ترهګری زوبری دونو د پلان کولو په هدف د خوندې پټن ځای په توګه ونه کارول شي. په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په وړاندې زمونږ د هیواد زمونږ د متحدینو او شریکانو مونږ هر ورځ په نسړي کې دونکو ډول کار کوو څو ډاډ رامنځ ته کړو چې د ژمنو مجموعه عملي شوې ده.
طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنې د وروسته پر میرمنو او انجونو د کار او تعلیم په برخو کې پراخ محدودیتونه وضع کړي دي. میرمنې حتی د ملګرو ملتونو په دفترونو، غیر حکومتي سازمانونو او ډیپلوماټیکو بنسټونو کې کار نشي کولای. طالبانو څو ورځې مخکې سینګار کوونکو میرمنو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې خپل سینګارتونونه د هغه څه له امله چې هغوی د شریعت خلاف او اسراف بولي بند کړي. طالبانو په ورستی مورید کې د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې درې کسان، دوه نارینه او یوه میرمن په محضر کې له کور څخه د تیښتې په تړاو په دورو ووهل. که څه هم نړیوالې ټولنې او نړیوالو سازمانونو په واروار د طالبانو د محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې تر اوسه له خپل سخت دریځ څخه نه دی په شا شوی، بلکې ادعا کړې چې په افغانستان کې د میرمنو شرعي حقونه تامین دی.
په دې برسیره په سویس کې د کوچنۍ وسلو د سروي او د افغانستان د سولې د څار ادارې ګډ څیړنیز رپورت ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو کې د وسلو د پیر او پلور بازارونه لا هم فعال دي. دا رپورت په هلمند، کندهار، ننګرهار ولایتونو کې د وسلو د زیرمو او مارکیټونو په اړه چمتو شوی او زیاتوي چې د وسلو مارکیټونه د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په رضایت سره فعالیت کوي او وایي چې بهر ته هم د وسلو قاچاق دوام لري. رپورت هم دا شان وایي چې په داسې حال کې چې طالبانو د دلالانو د زنو کوچنیو قاچاقي چارو مخنیولي، خو لسیمه ایزو ترورستي شبکو سره د دې ډلې ثابتو اړیکو زیات اندېښنې رامنځته کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه رپورت موندنې رد کړې او ویلي چې چاته د یو میل وسلې د قاچاق اجازه هم نشته. پاندې اړه خبرو ترازو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو کې د وسلو د پیرو پلور بازارونو په تړاو به د خبرونې قدرمن میلمه د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان مولانا رحمت الله اندر صاحب سره خبرو تکینو چې موږ سره مل دی. اندر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. رپورت وایي چې دا په نخښوي د وسلو مارکیټونه یا بازارونه د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو پر رضایت سره فعالیت کوي او به هر د وسلو قاچاق قم دوام لري. دا کوم وسلې دي؟ آیا د امریکا نه پاتې شوی هغه وسلې خو به نه وي چې تیر کال سیګار هم تایید کړ چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هلته وسلې او تجهیزات پاتې شو؟
سلامونه تاسو ته ټول درنو اوریدونکو لیدونکو ته. غنی وسلې کې د سي همدغه وسلې سي د افغانستان د مخه همدغه سي به سند توګه طالبانو لاسته ولې دي، یعنی په ولایتو کې غونډونو کې په قرارګاو کې ځای طالبان په سیمو کې سي رالو او واکمن سو سنادي میکانیزم د په یو میکانیزم باندې ته تسلیم نه شو. هرې دلګي یا هر کومندان په سیمه کې وو او هغه خپل صلات لاسته کړ او وی داسې وکړل چې دا د غنیمت کې دغه صلاح او خو او مکمل ډول باندې یعنی د یو میکانیزم لاله یي تسلیم نکړه. هغه صلاح د ځای په ځای باندې خرڅېږي او ځای په بازارونو کې خرڅېږي.
بله، نو څوک انتر سب څوک او یا هم کوم ډلې اوس اخلي؟ آیا دا وسلې د ترورستي شبکو لاسته نور لويږي؟
تبي خبره ده اصلا په سیمه کې په پاکستان د اغه درې ادم خیل کې لګي رپخوام دغه بازار عام دي چې ډیر پخوام دغه دی وسلو کاروبار کې کېده او د پاکستان حکومت یې مخنیوي نه کاوه او همدغه په افغانستان کې هم همدغه سي دي تر ټولو مشهور بازار سي دي په فرا کې په بکوا کې دي حدود بازار په نام باندې دي دي هلمند دي په دې برامشیو دي عدالت ترمنځ په هلمند کې دي قاسم بازار په نام باندې دي دا یو مشهور بازارونه دی وړ بازارونه نور هم لري او حدود بازار باندې دي تیر جمهوریت په محل باندې دوه واري بری دوسو خو بیا هم هغه مخنیوي په کلی ډول باندې ونسو. طالبان په وخت کې اوس هم هیڅوک نسی ورتلای او خبريال هم حالت نسی ورتلای. دا بازار معمولا تر مازیګر نورسته شروع کیږي او پیل کیږي.
اندر سب نو دا د سیمه ایزو ترورستي شبکو سره چې سیمه ایز هیوادونه هم په تړاو اندېښنې څرګندوي، د دې ډلې د ثابتو اړیکو
یو ښکارا څرګند نه نه ده
اول نه ده و به خدا بلکې ټول هغه گروپونه ما ټول هغه تروریستي گروپونه چې څوک تمویلوي ډیری مستقیم نه تمویلوي ډیری همدغه سي دي غیر مستقیم تمویلوي دي دا فکر کوي چې دغه سلام په دغه تور او بازارونو کې په خپل پیسو اخلوخو هغه مشرانو ته درک معلومی سي دوی دغه پیسې لکه مکه یو دغه وصله څنګه لایو ځای بل ځای ته انتقال کیږي دا په دغه سیمه کې څومره تروریستي گروپونه دي لا یعنی څومره نمونه اخلي اما ټول لا امدوغو بازارونو نه وسته یو امدوغو بازار
بل تکي د پاکستان د اړه مسأله د پسردي سیمه کې د وصلو زیرمونه پاکستان څنګه ګټه پورته کوي تاسو په نظر او ول نړیواله ټولنه په خاصه امریکا په دې اړه تر اوسه پورې داسې څه ندی ویلي
پاکستان تروریستي گروپونه ټول تروریستي گروپونه په پاکستان کې اوسېږي او ایسای تمویلوي مستقیم نه تمویلوي ځکه چې وی گروپونه ته خو دوی داسې انګیزه ورکوي چې ګوکې تاسو مجاهدین یاست یو تاسو له هر چا پټ یاست یو تاسو د اسلامي نظام لپاره کار کوي نو که اوس د پاکستان ایسای په مستقیم ډول باندې تمویل کړي نو دا خو یعنی ښکارا وی یعنی په ځان باندې شکی چې معمولا همدغه سي بازارونه نه تمویل کوي او همدغه بازارونه دوی آزاد ورته پرې خېدې په بارامشک ست د دغه بازار آزاد دي نشي تو کنه نیولې د انساني قاچاق نشي تو کې وسلې چې په اوس محل کې وسلې او همدغه نشي تو کې ډیر زیات
اندر سب یو رپورت مخبور شوی چې روسیا هڅه لري د طالبانو نه دا وسلې ترلاسه کړي چې بیا سپینې مانی دا خبر رد کړ آیا د دې ویره هم شته ستاسو خبرګون
زه فکر نه کوم چې روسیا په دومره لویه کچه باندې لدغو بازارونو نه دونه او واخلي وسله او په دې اړه باندې دقیق معلومات هم نه لرم خو البته امکان شته دی ځکه دلته ډیره وسلې یعنی دغه د وسلو لپاره یو داس بازار دی دغه تور بازار سي هر چا لاسرسي ورته کیږي او په هر ډول باندې ورته کیږي ما مخکې اشاره وکړم ویل چې ټولي اغه ډلې سي تمویلون کی په کارا غوړ نه غوړ سي تمویل نه کی بلکې په غیر مستقیم ډول باندې تمویل کی لامدغو بازارونو نو وسلې ورته
بله د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان مولانا رحمت الله اندر صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم اندر صاحب کور ودان سلوړی اوسې
تاسو نه مننه
خوشاله اوسې
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مالیاس نړیوالو خبرونو ترازو د دوشنبه په ورځ د لمړنیو نتیجو لمخې د ازبکستان اوسنۍ ولسمشر شوکت میرزیایوف په ټاکنو کې په غوڅ اکثریت سره د نوې او کلنې دورې لپاره بریالۍ او ګټونکی اعلان شو چې له دریو کمزور مخالفینو سره یې سیالي کوله د ازبکستان د ټاکنو ملي کمیسیون ویلي چې میرزیایوف له اوه اتیا سلنې څخه زیاتې رایې خپلې کړې دي او هر بل سیال نږدې څلور سلنه رایې ګټلې د یکشنبې په ورځ رایې اچونه د اساسي قانون په تړاو د ټول پښتني نوروز ته وشوه چې د ولسمشرۍ دورې له پنځو کلونو څخه اووه کلونو ته وغځوله او میرزیایوف ته یې اجازه ورکړه چې د دوو نورو دورو لپاره ځان ونوموي بل پلو د جګړې د یو څارونکي په قول د سوریې په شمال کې د یکشمې په ورځ د موټر بم د چاودنې په شمول په دوو جلا پیښو کې د دریو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي ځایي اوسیدونکو د ای اف پی خبري آژانس ویلي چې یوه چاودنه د ترکیې پولې ته څیرمه د موټرونو د ترمیم په یو ورکشاپ کې وشوه چې د انقرې د ملاتړو جنګیالیو لخوا په نیول شوي کلي کې موقعیت لري په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پیښو کې لس تنه
ټپیان شوی دي. د سوریه شمالي سیمه چې د ترکی او د سوریایي نیابتي ډلو تر کنټرول لاندې ده، د هدف وژنو، چاودنو او وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو ډګر ګڼل کیږي. بل پلو د متحده ایالاتو په ګور ګور کې کورنۍ د نوې قوانینو سره د تطابق حاصل لري چې لمخې د دوی ماشومان د جنسیت د تصدیق پاملرنې ته د لاسرسي څخه منع کوي. لکه تر لکه د امریکا شل ایالاتونه د کوچنیانو لپاره د جنسیت د تصدیق پر پاملرنې د بندیز یا محدودولو په پلوي په هماغه لور خوځيږي. ځینې ماشومان احساس کوي چې دا قوانین دوی ته د نه هرکلی پیغام ورسوي. په ورته وخت کې او پلرونه هڅه کوي چې لدې کړکې چن حالت سره د مخامخ کېدو پر مهال د خپل ماشومانو پوره ملاتړ وکړي. بل پلو د متحده ایالاتو د مالیه وزیر د یکشمې په ورځ چین ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. د دې سفر موخه د متحده ایالاتو او چین ترمنځ په وروستیو کلونو کې د ترنګلو اړیکو بیا رغول وو. دواړه خواوو پر اقتصاد، د چین پر جاسوسي بالون باندې او د اقلیم د بدلون په اړه خبرې کړې دي. د دغو خبرو د پایلو په اړه په مکه د امریکا غږ د خبريال آرش عرب اسدی د رپورت پښتو ژباړه ده.
د تایوان په تنګی کې د متحده ایالاتو د سمندري بیړۍ ترڅنګ د چین د جنگي بیړۍ تیریدل چې د امریکا متحده ایالات دا یو ناامن کړنه بلی د نړۍ د دوه لویو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی څرګندونه کوي. او دا په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تیره اونۍ د متحده ایالاتو د مالی وزیر د چین پلازمینې ته سفر کړی و. په بیجینګ کې هغه له خپل سیالانو سره د سوداګرۍ، چاپیریال ساتنې او جاسوسۍ په اړه خبرې اترې کړې دي. دا ښکاري چې خبرو کې یو څه پرمختګ هم شوی، خو یلن وویل چې دواړو هیوادونو لا هم اوږده لار په مخ کې لري.
متحده ایالات او چین د پاموړ اختلافات لري. دا اختلافات باید په ښکاره او مستقیم ډول مطرح شي. ولسمشر جو بایدن او زه د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د دوو لویو ځواکونو د شخړې په چوکاټ کې نه وینو، بلکې مونږ باور لرو چې دا نړۍ دومره لویه ده چې زمونږ دواړه هیوادونه پکې وده کولای شي.
دی یلین سفر په داسې حال کې سرته رسیږي چې د دې کال په پیل کې د چین یو جاسوسي بالون د کاناډا له فضا نه د متحده ایالاتو فضا ته ننوځي او تر ډیره حده مزل کوي. په پای کې متحده ایالاتو دغه بالون را ناسکور کړ چې د چین حکومت دا یو زیاته یو بالو.
دا د خوشنۍ ځای دی چې د یو لړ غیر متوقع پیښو له امله لکه هوایی بالون د چین او متحده ایالاتو اړیکې کړکېچنې شوې. په ځانګړې توګه د دواړو هیوادونو د مشرانو د هوکړو په پلي کولو کې مونږ لمن یو چې متحده ایالات منطقي او عملی چلند وکړي، له چینایي لوري سره کتنې ولري او د چین د ثبات او پرمختګ لپاره مثبت ګامونه واخلي.
یلین له چین سره خبرې اترې صادقانه وبللې، په ځانګړې توګه د اقلیم د بدلون په اړه.
په نړۍ کې د دوو لویو اقتصادونو په توګه دا زموږ په ګټه ده چې په ګډه کار وکړو، او دا هغه څه دي چې نړۍ له موږ څخه تمه لري. او د اقلیم بدلون د نړیوالو ننګونو د لست په سر کې ده. متحده ایالات او چین باید د دې موجودو ګواښونو سره د مقابلې لپاره په ګډه کار وکړي.
په دې وروستیو کې اړیکې هغه مهال نور هم پیچل شوې چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چین ولسمشر شي جین پینګ یو دیکتاتور وباله. احسان لاروزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ستاسو د ملتيانه ډیره مننه کوم د خبرونه هم پای ته رسیدي. خو د امریکا غږ دری خبری خبرونه مخ په خبرېدو ده چې زما همکار میرمن سلام د خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشي په خیر راغلی.
سلام به بینندگان محترم، برنامه دری با تازه ترین خبرها که از جمله عمده ترین خبرهای سفر رئیس جمهور بایدن به بریتانیا و لاتوانیا و همچنان اعتراضات در سویدن.